درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. اوچا پرون سه شنبه پر خپل ایکس پانه یا په خپل ټوئیټر لیکلي، له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لښ تر لښه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت هڅې ستایي او له خپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل ایکس پانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراز له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقا دره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیت لوېدلی دی. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پیلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې‌رحمۍ ځواب ووایي. د پرون لګي اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خاني ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید ډانلډ ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري کړي او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2020 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلی په خصوصي ډول د ټلیفون لاري له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبی افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیته ووتل. د نیمه پایلو په لومړی سیالي به سبا پنج شنبه د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر پر د شمنېټه تر سره شي. زمو شخل آزادی رادیو آوری طالبانو پا آم محضر که تعذیری سزاوی دیری کری ده دست سزاو پا عرد حقوقی چارو متخصصان وی
پا آم محضر که ده جزاو تدبیق پا شخصیتی لحاظ پا مجنبان ناور آغیز لری او دیگه شخصیت توهی نوی
بریتانیا اعلان وکل چه یوشمیر پخوانی و زنگل و افغان تواکونو تا پناه ورکوی در روغتیا نړیوال سازمان وی پا لسو میاشتو که اویا افغان ماشومان پا نسناستی مرشوی
زما زوی امزا چې د درې کاله عمر لري انسان شو او هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازی وایي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته 8 میلیونه افغانان کډوال شوي. ایران د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبریال نیولی دی.
د ازادي راديو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزیري سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړی. د طالبانو سترې محکمې پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیري سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلورو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیګانه وخت پر خپل اېکس پاڼه پخوانی ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کومو مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوي جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپله ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوو تنو د ورته تعزیري سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي وو چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې پر دوو کسانو چې پر لواطه تورن وو په عام محضر کې تعزیري سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 او بل په 13 درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په 1.5 کال او بل په 1 کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر 8 تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیري سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو 3 ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو 2 میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیري سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې 2 تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله استانګزی په اړه وایي
په عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له دې چې تنبیهي حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره، د جزا پیژندنې د علم له نظره، د دغسې مجازات تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د هغه شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملي مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چیړي. د تعزیري سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډېرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناستی یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په دې موده کې په افغانستان کې څه باندې 1,640,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په وروستیو کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نس ناستی یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,650,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 100 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% خزیدي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناسي له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 190 ولسوالیو کې د نسناستي 3,223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوی دی. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نور ولایتونو په پرتله پکې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض و، معدې خرابه وو، اسهال شوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوا موامو واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی همزه چې د 3 کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصصې مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه او سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. دغه راز په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معدې ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل اړین دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونه زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډیری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو نو ته هم لاسرسی نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته افغانستان د بشر په تاریخ کې تر ټولو لویه ډلهیزه کډوالۍ تجربه کړې. نصیر احمد اندیشه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په 15 اویایمه غونډه کې وویل په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې ویلي و چې په څه کم 4 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي د سختو اقتصادي او امنیتي شرایطو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د دې موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو وضعیت له جدي نړیوالو ننګونو څخه بللی دی. نصیر احمد اندیشه د دوشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په 15 غونډه کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان په تیرو 3 کلونو کې د بشر په تاریخ کې تر ټولو ستر کډوالتوب تجربه کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې موده کې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله له هېواده وتلي وایي چې په کډوالۍ کې سخت ژوند تېروي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
کسایی که مجرد هستند بدون اقامت،
هغه کسان چې مجرد یا اقامت نداری هر ځای چې اومندل شي نیسی او افغانستان ته لیږي، خو هغه کسان چې قانونی اسناد لري ورسره کار نه لري، هغه کسان چې له خپلو کورنیو سره دي هغوی ته وخت ورکوي چې تر 2 میاشتې پورې لاړ شي او نور کور په کرایه نه ورکول کیږي.
کامل دیگه برایشان خانه اجاره داده نمیشه.
پیران او پاکستان کې افغان کډوال له ګڼو ننګونو سره مخ دي او په دې وروستیو کې په سلګونه زره افغان کډوال په یادو هیوادونو کې نیول شوي او له دې هیوادونو ایستل شوي دي چې د نورو افغانانو د ویرې او اندېښنې لامل هم شوی دی. په پاکستان کې یو افغان کډوال رفیع الله رفعت ازادي راډیو ته وویل
با وجود از کې ویزه های متمدد کردیم او پولیس همیشه ازاد می
سره لدی چې موږ خپل ویزې تمدید کړی دي، پولیس تل موږ زبروي. هر ځای چې افغانانو نسی اسناد ترې غواړي، که اسناد ولري بیا هم پیسې غواړي چې باید وری کړو. افغانان دلته په سختو شرایطو کې ژوند کوي
او افغانان در اینجا بسیار در حالت استرس او شرایط سخت زندگی میکنن.
یادونه وړ ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي دي. IOM ویلي و چې 1 میلیون افغانان اروپایي هېوادونو ته تللي دي او 85% یې ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه مهال د IOM دغه راپور رد کړی و او ناسم یې بللی و. یادونه ده چې تیر کال د افغانستان ګاونډیو هېوادونو په سلګونه زره افغان کډوال نیولی او له خپل هېواده یې ایستلی دي او په دې وروستیو کې یو شمېر اروپایي هېوادونو هم د جرم لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په نوم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال چې ډېری یې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه دي افغانستان ته راستانه شوي دي.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې یو شمېر هغو افغان ځانګړو ځواکونو ته به چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هېواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د بریتانیا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ د دغه هېواد د عوامو جرګې غونډې ته وویل. لومړني معلومات ښیي چې دوی د دغو افغان ځواکونو چې مخکې له دوی سره اوژه په اوژه جنګېدلې په ناسم ډول رد شوي. نور حال د فیروزې عزیزی په راپور کې.
د بریتانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغو ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
زه ډاډه یم هغه کسان به رالیږدوو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برطانیا کې به نوی ژوند پیل کړي. موږ دغه مزل پیل کړی او د خپل تاریخ دغه سفر کې به تړو. موږ پوهیږو چې ښه کار مو کړی، ځکه دغه کسان دي چې افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړو. زه درک کوم چې د استازو په جرګه کې د دې موضوع او په ټوله کې د افغانانو د بیا میشتېدو پیاوړی ملاتړ موجود موجود دی.
د ښاغلي پولارد په خبره تر اوسه 25% رد شوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. ښاغلي پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتېرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هېواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې، ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتېري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تېر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قمندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي، مونږ ګواښي او دلته میشت زمونږ همکارانو او پوځیانو باندې حمله کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي، حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتېری و، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبان د حدود بسیار
زه تېر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم. که بېرته افغانستان ته استول کېږو، زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له برېټانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطاعات د برېټانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډېری نور سرتېري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په یوشمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکي پیښې ډېرې دي. موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو لوجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 2000 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو 1500 او 2000 پورې کسان نه برابر شوي، ډېر سلويخ منو پورې بار نه برابر شي، موټروان هم حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته وي، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته وي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه برابر، بار نه برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین لګنو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فیکس 1900 کرا دي، او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی اروپا آزادی رادیو یو پخوانی خبریال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه څو اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سټېشن بیا د آزادې اروپا آزادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لري شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کاله د آزادی رادیو له فردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پریښوده او یوه موده له هېواده بهر اوسېده. نوموړي د اګست په 14 په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې په وروستي پوسټ کې ویلي وو چې دی د مارچ میاشتې په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولی زاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې جوړ بینه افغانانو پکتیکا دلته ورور دي. سړکو ډېر مشکل ده، سړکونه ډېر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډېر پېښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي. ډېر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډېره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي سره جوړ او خوشاله دی افغانۍ پکتیکانه. د ایران په اړه به زه وایم چې واقعا خلک اوس هم مرسته ته ډېر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه تم سرسوي. که څه هم روم سرسوي دي خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یو کور جوړ کړي یا هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي، په هر ځای کې باید کورونا جوړ شي ورته نور مرستې ورسره وشي. زه مې را روان ده کورو بندوبست باید وشي. موسو پام ورته ونه کې ورته را روان ځم. به ډېر په ستونزه کې وي، نور مې وخت نه نیسم. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه. کچېری د غزمر راز ته مسولینو ورسیږي دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډېر په سختۍ کې ژوند تیري، ډېر په پریشانۍ کې ژوند تیري، کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسې ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه در رسوي، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښي سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس دوه پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار بسېره په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنې یو ژمی تېر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به